شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است. حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ساتار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایل چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایل چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې ته لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبانیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړمې ورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیا خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې 10 ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. دی تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیري سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 میلادي کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون وخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتي او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رایې ګټلې دي. د دوه اټکلونو له مخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لومړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې اوبه د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 122 زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال سوی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم امر چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ چاودنې د ځاني او مالي زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویمه نیمایي کې 2019 د پروګرامونه خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. د ازادي راډیو ده د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفیب الله ستانکزی او نورو تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لویې جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړي تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټولو سره سره هیلې په غوټې دودی چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پورا پور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوی د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته او یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود چې موږ څنګه د اخر خلاص کو لا وروسته بیا د بل مذاکرات لپاره هم دروازه پرانستل کیږي. نو امید ده چې زر تر زره دا بندیان خلاص کو.
د څلور سو بندیانو تاسو په خو هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر اونۍ پای پورې کولای شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربه ته په کتو البته
خلاصول شو مشکل نشته دی، حتی په یو ورځ کې خلاصول شو. تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم او همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازه او مخکې به ځو.
یو څه بله مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او ولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو به په عین وخت کې خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هرکلی کړی دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای.
زه باور لرم چې دغه د مذاکراتو له پیله وړاندې دغسې ضد نقیز موقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبری هم همدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې بې حده تاریخي انعطاف وښوده. نو لازمه نه ده چې موږ ضد نقیز خبرې وکړو، بې اعتمادي رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایساري او تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله په سیند لاهو کیږي.
د پله د نشتون له کبله اکثریت وخت چې کله خلک په کښتیو کې له رود څخه پورې وځي، نو تر دې حدې نفوس ډېر وي چې اویا مخ کښتۍ له کاره لوېدلې وي چې خپله په رود کې غرق کیږي. دا بېلګې موږ په بېلابېلو وختونو کې لرو.
28 کلن شیردل پاڅون د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانیو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزي حکومت څخه درکړ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز ته انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیانو سره کړېږي. کښتۍ څلوېښت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زرو دوه سوه کیلومتر فاصله لري درکت سیند.
د معلوماتو له مخې د آمو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې ان د کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سر مخ کړي دي.
نو امنی ها و جنگ های که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای با کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سر مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د آمو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لویې جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه وه په ډاګه شوې چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشې کېدونکو 400 طالبانو کې 1,650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهم طالب زندانیانو په خوشی کېدو به د بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوي. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهار ګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسله والی ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لویو بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره چې پینټو باندې داخله کړی شي بری شړی او فار سړی دروي شي، ولې حکومت دا نور تور ګاډو والا څنګه شي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګانې شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخېونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند؟
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتي د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستۍ امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډېری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي زبیح الله زمری وایي
زمونږ کافي ارګانونه دلته په ډېر کې بدوی لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه وي په خدای قرآن کې دلته بم جلال آباد
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدي توپ خبره کوي. د ننګرهار د امنی قومندانی ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او غزبین زیات کړي تلاشیګان زیات کړي هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي د هغه نه بعد ته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای یې ولی جان سرحدي امنیه قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیره سیشن به درنو 14 نږدې 165 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی ولا ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړي.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلی، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سېشنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 160 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. د 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمن چې دی وی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ دیرشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د ماکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه ولکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2 لکه کم 300 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو، هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو 14 په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګ په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو 14 په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د 14 عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې 14 د 2025 ټنو 14 توکو لامل و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. د پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګا یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهوونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورس تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله
مونږ ځلونه پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولي چرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وی میرمن په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه. حال دا چې د دې په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده. د دې مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل، او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ. اوس به د پولچرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم، او زما ورور هم ده، قیام الدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پلوچرخ مابت اوناسیا کې بندي وه، تقریبا دوه نیم کال یې دلته تیر کړ. بعد د دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې کړه. اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولیسچرخي کې سوا ژوندۍ وه. له ما سره غږېده چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. اساس له ما سره مکمل ستا دې ته خپل مېړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس سره وتړله. دوه نیمې میاشتې بعد یې موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې یې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګنې تا تښتولې؟
زه ونیولم، دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو هغې وخت کې؟
دوه نیمې میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، حاجي صاحب د سکنجې لاندې وم کنه. حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په بلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې تل خپل نوم نه منکره تا، تا باندې به بل نوم کېدو، او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو، او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو کنه. دې ورته ویلې چې ځکه ما تاسې تل جای ټوټه ټوټه کوي زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکره سم نه ختم زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسو مطالعه کوئ چې دې ګوتې کې لګولې دغه زه ژوندۍ یم او قیام الدین مې لیور ده. نور دا څه رقم ثبوت دي؟
ته د کوم ځای وو؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریانو وکیل مدافع د لرلو یا خپله د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې وویل ما کښېنه ته کښېنه او زه خپله غږېږم. مانا چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده، او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تر مثلا یا پلار او تره یې دغو خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته، په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله، دغه پلار او دا تری راجکتو کوم مړی چیرته پیدا کړی ده؟ هغه مړی راخیستی ده د دې په نامه باندې د خپل خپلوانو ته ویلې دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه د وژلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ور ورسوي. اے لوی سرندواله، اے قاضي القضاته، مړی راوباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلار درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړې وا.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ول یغه نه خو مخکې ما اخیستې، او بیا ته دا کله بندیخانه کې بس رسمي طلاق هم تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړې، او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی صاحب، تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسو به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د دیارلس سوه شپږ نوي کال د هود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې نه بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورني تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه یو ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. لهغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنز دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده، سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي تر څو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تیښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي یا له دوی اخیستل سوي دي له هغه څه سره چې واقع سوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلینو یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانمای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نومه او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختولو او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولی دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. ښاغلی رسولي وویل د قضیې لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولي وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند دې ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کې رانیولی و، ښځې به یې تېریستې، پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه یې له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره ښځه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولي په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د 1.5 کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلی رسولي دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتې چې کار پرې روان دی. رسولي وایي د عدالت د تامین په خاطر دا کار ترسره کیږي. رسولي وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لویه سرنوالۍ به له قانون سره سم قضیې ته رسیدنه وکړي.
سرنوالۍ افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازدانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومنې. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل پتیر استاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پرې شي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې، او هم استاس نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړې دي. نو ډیر مونږ نن دومره ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د درو موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړی دي، ورپسې به نور پیغامونه هم وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې اړه څنګه چې د هلمند ولایت نوید ولې سوالي څنګه ځانته پام یو دی راډیو څخه د کوم څه نه غواړم نشته کې دلته یو حالت چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې څلور میاشتې وکیږي زموږ په کلي کې ویلې چې سره وسیږي د دې حلا په نامه دی. دا که د اچ آی وي زما آواز اوري زما سره د دوه شمېره معلوماتو کې او د خپل کشر دي پوه شي صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت ازادي راډیو څخه ډېرې زیاتمناسم زموږ پلانونه شي خدای تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا بدر ډټور کارکون کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادینه نه چایې چې نندال ازاد احمد ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام ورته لیږو دا پیغام درته مې ورته سم کې یو کس د داوود په نوم باندې وزیر شي دا شل پنځه ویش کال کې چې راغله په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې د ایراس ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم. نو کدار مومن مسلمان دی نو ځناسه د پدغه شمیره اړ کوي چې یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شو په دغه ریډي چې خوش مېره نه وایي چې دا کاست نور دی ځناسه غوښتنه کوي چې دې بیا پیغام دې نو جام زه پیغام پرې دم تاسو کولای شئ چې ماته زنګ وایي په شمیره باندې او ما ته خبره وکړي او دا کاست تاسو په لاس ورکوم تاسو تاسو لاته پرې درول ته مونږ نو ما چې کوم شمیره د 01 یو تلور 28 یو نه چې کوم شمیره یو ځل بیا تکرارم 01 یو تلور دوا ات یو نه صفر وسو یو سل دتر ات ات سو نو لسو سلام.
سلامونه د زجر ډیو پر کوم کو اور دوم ته سلامونه ونی کلی وان کوما د وې صح لکه د هلمند ولایت تاسو او سلام د ورکو شو اجزان په لریس کې یو نفر نیاز ولی په نامه دی چې اسابه تکلیف په هم لري مول د اجو درو کیچ پیلا کړی دی په بیا نیو چار تور چا زجر نو ازادي راډیو زمو سره دا مخایری وکي چې دا دوست چې دار چې ایوي نو د دې چې اساګي څه نازلې مې سفر خراب کړ. نو ازادي راډیو زمو پیغام نشر کې دا غورور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري مو سپیدا کړی د دې د لمړي او زی سره دی مسکور. نو هر یو کولای شي چې مراجع وکي که غواړي زمو سره اړیکه ونیسي نو زمو د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0 اویا 0 اویا 2 2 2 2 او سلام شمیره ده 0 2 2 2 ته دی شو واچې یو کې نو درې یو د دې شمیرې بیا وایم 0 اویا 0 2 2 2 2 نو یې صح لا کې هلمند ولایت د اجر یو کده هر مسلمان ګوري نو بس د اجر دې دا هم سره کاری وکي او سلام.
سلام علیکم زغدارین یم د زابل ولایت نه خبره کوم. موجود ونه فره پیدا کړی یو سنین میږي سنین ولاد میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را د اعصاب مریض لري کله و ایران کله ایران مسکړې دی اوس زابل ولایت کې سما سره دی نو کار څوک وای دی په معلومه مثال کله چې خپل دغه وروره ما دی په دغه شمیره زنګ وی سپرا ویا وایا کنزه سوا تاتیا شپویس شمیره یو زلی بیا وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تا خپل ارس او اولاد دا ور بودی دي نو په دې اله لازم پیغام ثبت کی.
السلام علیکم. سلام نه کېله آزادۍ راډیو کارکون کې تازه خپل فرید ملک ما ټول حد دې تاسو ده دلته وکړه دا ان دی الله په نام د اسلام الله نن راځي مولا ده دا دنه سکیږي د کوم نظر کته ونه چې دا وروري ک زی بس ما تر دې شمه زنګوي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام علیکم د ازادي رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم په دې هلم ټول بشیاد ز کودر سلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه چې مخکې ما هم څنګه مونږ سره کړی دي خو یو وخت کې هم پرې شوې چې دا چې ما وایره چې ما کاور سوې دي نه درک سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره چې هم پرې شو چې موږ دلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی شاولی نامه دی ورک سوی دی د لاس کال کېږي چې دلته موږ سره را سره دی نو دی وایي چې د مرغاوي مې که هر شی ته معلومه سه په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اته یو شپږ څلور پنځه دوه نوه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه غا محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمونږ په خوا کې یو لیونۍ ده چې وایي نوم مې ګلزمان دی د پلار نوم مې جارت ګل دی. کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چاراسیا د ولایت نه یم. ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حقله معلومات ما نه اخلي په دې لمبر ته زنګ ووایي صفر اووه اویا تین سوه پنځه پنځوس څلوېښت اته اتیا. بل لمبر دا د صفر اووه سوه اووه اتیا نهه سوه لس نهه سوه پنځه اویا. ما ته دې زنګ ووایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
الو السلام علیکم. دغه دې تاسو په چیرې شنبه او دغه یک شنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې او دولس جلس کال در مخه ورکو بي دا سوي دي ښه زموږ ماما دولس جلس کال در مخه ورکو شنې سترګې ګران میږي کې اوس مخه دی انو که در شا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو موږ سره تماس ونیسي یا ما زه موږ ته دا پیغام که مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سپر اویا یو اچا دوه ویش یو سلو درو دیش سپر اویا یو اچا دوه ویش یو سلو درو دیش پر دغه شماره موږ سره ما زه اړیکه ونیسي. مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
مننه کوم دوستانو. اوس به ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. د غزنی نه غزنی خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي را دولس کاله کېږي صدقوهمرکوی دی ناستې د دغه نمبر نه دی د ازادي راډیو نمبر مې چاته واخیستل نو کار څوک زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا اووه اویا پنځه سوه اته اتیا شپږویشت. بله شمیره مې ده صفر اویا څلور سوه نوي اته دېرش اته شپېته. دا دوه شمیرې مې ده
تقریبا اتلس کال کې چې ورک دی صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه سوه اووه څلوېښت. تلیفون شمیره صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نهه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دی د بلاکشاه په نامه باندې د اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه دره کوي د ده هېڅ درک نشته. موږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0508 10 10 10. بله شمېره 0508 10 10.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان دی شوری کول ته ولشتای د جمعیتان د کلی اوسیدونکی اوس په لام په کندهار کې په شار په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجه ولسم ولسم کالی سن میں خلیل دی ہر مسلمان اور سر یا سر دی یا تڑ معلومات تر یا جائز دری نو د ٹیلی فون تک دا شمیرو دی تماس تر سر ونی سی دا دے دے نرا دی علی او شمارے در تو وا سفر اویا یو دیش یویشت نشاوت اند بلش مارا دا سفر اویا نویشت سوارلس دوشاوت اندویشت یاد کاروم شفرایا یوجش یویشت نشاوتینجا بلش مارا دا شفرایا یویشت سوارلس دوشاوتینجا.
السلام علیکم د ازادي رادیو رسول او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی. تقریبا دوی می سکیوری چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکڅه ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0319223 شپږ او دوهمه شماره ده 0219050820.
سلام علیکم رور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بارام دا چې ننګرهار سخرو د رسوالۍ اوسیدونکی دا په پولیم خومری کې نادره کته وای دا که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 واویا 2 1 9 درې سوا ولس. ډېر مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت اور ممبئی نو سیزه د چلو سیزن کایم د مالو وړه د محمد عمر په نامه شنه سترګې دي د خپلور څنګه نه راشت کیږي چې د مسلمان باغ او مزرې د پاره تللې وو د ازادي راځي څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمېره ده
معلومات مرکز گردیز کے لیے درش ہوئے معلومات پیدا نہ کرل نو کا ہر مسلمان اور پدر ګول په کلام معلومات لري نو د انساني همدردۍ لمه دې ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو درې لا کاونه چې زاور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره دا 0 واویا 79 40 8 40 8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 9 40 8 40. دا زه دې ته ونه شم په امر نشه. یو سلام
جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کیږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شماره دې ماته څنګه وي 0 واویا 2 1 3 3 8. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدی 00422211211415
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورسم دي د هلمند ولایت څخه نو د سفر خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چپ غږ خبرې کوي عبدالستار نومېږي که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اسادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 03-1-9-9-6 شماره یو ځل بیا
0-1-0-3-5-1-3-4-1 السلام عليكم
السلام عليكم يا اخر محمد خادم من دائمه ولا تدواشي من صالح من عليك الولد نورو تخالجي دي تقريبا شركه التي سرسوي دي بسير فانا مدان اسمع ونور كيف دغى غاد بمريا دي معلومات لري وما تجي دي ربي دي مخه تدواشي من عليك الولد كيف تروى یو څلور دوه اته یو نه ډېر ځل جا وایم څه پروا یو څلور دوه اته یو نه السلام
مالیا السلام علیکم زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت لپاره تخصص سره په اړیکه کې یم زما یو ورور دی د محمد په نامه دی شاوخوا 3 کلن دی ما درې غارې کې چې نه درک سوی دی پلار نمی عبدالباری دی پینی کو نمی محمد خان دی ورور نمی عبدالمالک دی یا هر مسلمان ورطا پا عالم علمات دی زمان سر دی دیر سر جیر پا در میرا آلی که ونی چی سپر وی سپر دری آت دو آزل وصل و آت دو آت سپر شمیرا یو دی بیا وی سپر وی سپر دری آت سو سل ورسل ویس آت سو شل سی هر سو که پا عالم علمات را که خفل جایزاتی ازادي رادیو د کارکون څنګه دا غوښتل چې ما پیغام نشر کړي وستاس
السلام علیکم زمان چې د بلال له نګران پته ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کال کېږي چې نه دره کشوي دی او کچا چا پیدا کوو نو پدې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي سپراویا 2015-9-201 السلام علیکم
سلامونه کې لکرامات می دی ازوی رړی ورې دین خو د کډر وال کار کوم کو تاسو خپل نو وتر علیکم تا ملګری ته جوړ وروزه سائل سینما د هلمند ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمد الله په نامه دی چې په چپه ورځ باندې تو خانم دی د نن څه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خواجه مرک د کلي اوسېدونکی دی د نن څه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهربانۍ له مخې کدې زما سره غوري او یا ته د پهاړه کوم دوست ما لري زما سره د ټلیفون په همدغه دوه غبرګ شمیرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0-15-1-2-8-8 او د ټلیفون بل شمیره ده 0-15-8-2-8-8 که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کیږي او خپل شیرینی درلاسه
بلی السلام علیکم زرگای ارمانی ام د کندهار ولایت نه میاره کنی ما یو اکاری ملا بحمد نمیجی تو کالا چیز چی ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیس ټلیفون شمیره د 0 5 5 5 4 ډیره مننه د ازادي راډیو څخه
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم علام ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم